د څلور بجو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په راپورونو کې په کابل کې د پرونیو چاودنو د قربانیانو خپل خپلوان مو ژغولي.
یک فوجي اګو ولایته
دا یو لوی ناورین نه وښینه امرو.
په ورزګان کې د نه امنیو دوام او د خلکو اندېښنې.
په څوکۍ په خاطر باندې چې ځانګړي د ګناه انسانان مري توخ په خزه کې توخن نه مري.
په کونړ کې د بې سرپرسته ښځو غوښتنه هم په یو راپور کې اوري.
غوښتنه مې دا ده چې بس جنګونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیې نن خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له اسدالله لودین ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نړیوال بنسټونه د کابل د خونړي برید عاملینو سره حساب کتاب غواړي. یو لوړپوړي افغان پلاوی د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالې سره کتلي. او بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تازه شخړې شوې دي. بشپړ خبرونه. اروپای ټولنه وایي د کابل د دشتي برچی سیمې د پرونی خونړۍ پیښې له عاملونو سره باید حساب کتاب وشي. دغه ټولنې په یوه خبر پاڼه کې دا برید له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې او ویلي دي هغه څوک چې دا کړنه توجیه کوي باید د بشپړ شرم احساس وکړي. دغه ټولنې ویلي دوی تل افغانستان کې د داسې سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دې پیښه کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
بود. رسته شمیری خیلی چیسه بند 500 وجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکا ترشپی نا وقت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
یعنی طالبان است.
بلا بلو نور و ادارو دا برید غندلی. یونیسف بیا ویلی خونځیو ته نږدې دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د مندلو نه دي. د پیښې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی، خو حکومتي چارواکي د ځینو تیرو ورته بریدونو په څیر طالبان ګرم بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالې فاتو بنسودا سره د جرمونو او جزایي معافیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې. دغه لی د کاته حالان ته د ښاغلي اتمر په مشرۍ د یو افغان پلاوی د سفر پر مهال ترسره شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي لیدنه کې د دغې نړیوالې محکمې او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همکارۍ په تخنیکي اړخونو هم خبرې شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغې نړیوالې محکمې افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو د څېړنو په اړه افغان پلاوي ته څه ویلي دي. د دغه محکمې قاضیانو له دې وړاندې خپل څارنوالې میرمن بنسودا ته اجازه ورکړې وه چې افغانستان کې د هغو جرمونو ادعاوې وڅېړي چې د 1923 لمریز کال له سور میاشتې وروسته ترسره شوي دي. د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه نن لس نیمې بجې خواوشا د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د کابل لوګر پر لوی لار د طالب وسلوالو له لوري په شهادت رسېدلی دی.
پیښه د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې د بلنداب په سیمه کې شوې. دا سیمه له مرکز پل علم سره یوازې 2 کیلومتره واټن لري. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د پل علم شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعال دي. پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 4 ولسي پاڅون کوونکي ووژل. د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ تیر ماخوستن تازه شخړې رامنځته شوې. دغلته ناندری د اسلام د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای بیت المقدس پر سر او دغه راز د یهودانو لخوا د ادعا له مخې د دوی له ځمکو د فلسطینیانو د شړلو پر سر رامنځته شوې. د تیر ماخوستن شخړې هغه مهال ونښتې چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه اقصی جومات کې راټول شوي وو. په تازه نښتو کې 4 فلسطینیان ټپیان شوي چې د دې ډلې 11 تنه روغتون کې بستر شوي. دا کسان تر دې وروسته ټپیان شول چې پولیسو پرې ربړي ګولۍ، اوښکې بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه وکارول. تر دې یوه ورځ وړاندې 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران ټپیان شوي وو. د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا ویلي کدای وجل کیږي یا د دندې د پرمخ پیولو وړتیا له لاسه ورکوي د ولسمشرۍ واکونه دي د دغه هیواد امنیت شورا ته وسپارل شي. لوکاشینکا د واک د دغه ډول لیکت فرمان نن د می په نهمه لاسلیک کړی. له دې وړاندې تګلاره دا وه چې که ولسمشر وژل کیږي یا د واک وړتیا له لاسه ورکوي د نوي ولسمشر تر لوړې پورې به واک صدراعظم ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرو حکومتونو د بلاروس د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د لوکاشینکا بریا غیر مشروع بللې ده. له دې ټاکنو وروسته د بلاروس سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړي چې په سخت ډول ځپل کیږي. او روسیې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بریا شپږاویایمه کلیزه ولمانځله. دوی په دې مراسمو کې خپل پوځي واک نندارې ته وړاندې کړ. ننداره کې نږدې 200 پوځي وسیلې وښودل شوې او 2000 سرتیرو برخه پکې اخیستې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د مسکو په سره میدان کې د دې پوځي پریډ ننداره وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې له خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیا سږ کال دغه ورځ داسې مهال مانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له پخوا زیاتې کړکېچنې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام پایل په کابل کې د پرونیو 14 په اړه په راپور کوي چې د مړو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د کورونیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونیو 14 د وژل سو شمیر څه باندې له 500 دی. د کابل په 14 امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 314 د ځینو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه هم پاروللي دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمیر یې سلګونو تنو ته رسېده نن یکشنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیځ په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او وویل چې حکومت د خلکو په ځانګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی په دې اړه وایي
یک فوجیا بود یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عمل او قتل عام او دا سي ناورینو شي په اړه هیڅ نشم ویلې. اوس ویل کیږي چې 500 تنه وژل شوی. دا درواغ دي. زموږ ډیرې شهیدان ورک دي او تر اوسه مو ندی موندلې.
همدارنګه د قربانیانو د یوې بلې کورنۍ غړي صدیقه ریحا حسینی وویل
شب بر ما تلخ ترین و بدترین شب زندگی ما باشه که ما امروز جسد بیش از 100
نن شپه د موږ د ژوند تر ټولو ترخه توره او بده شپه وه چې د خپلو سلو عزیزانو جسدونه مو په اوږو خاورو ته وړل. د داسې حملو مسؤول حکومت دی. دوی نه غواړي چې زموږ امنیت خوندي کړي. د کابل لویدیځ هر ورځ همداسې پیښو سره مخ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
روسته شمیری خیلی چه سباند 500 فجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی داشت میری هم بدلشی زکر ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل
دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه حمله مسئول طالبان بللی دی او په یو اعلامیه کې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم افغان حکومت د دې حمله مسئول طالبان بللی خو د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی او دای د هغو کسانو کار بللی چې د دپو وینا د کابل ادارې تر وزیر او استخباراتي پوښښ لاندې د دایش په نوم فعالیت کوي. دایش ډلې رسمان د دغو 14 مسئولیت منلی. د پوهنې وزارت ویان دی نجیبی آریان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې 2000 زده کوونکو په دریو شفټونو کې زده کړې کولې چې د دویم شفټ پر مهال 14 شوي خو دغه وزارت د دویم شفټ د سکون کشمیر و نخود. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په لویدیځ کې یو ښوونیز مرکز په نښه کیږي. تر دې وړاندې هم د مهدی ماود په نوم د یو تعلیمي مرکز پر زده کوونکو شاودنه شوې وه چې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دغه شان په یو شمېر نورو ښوونیزو او ورزشي مرکزونو بریدونه چې د ټولو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د کابل په 13 امنیتي حوزه دشتې برشي سیمه کې سیدل شهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 3 چاودنو د یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم غبرګونونه راپارولي دي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وشوې چې یوه پکې موټر بم چاودنه وه چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن په یو بیان کې دغه پیښه په کلکه غندلې او لیکلي چې د ښوونځیو په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخونکی عمل دی. یونیسف یو ځلی بیا د جګړې لښکېلو غړو غوښتي چې د خپلو موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوالو بشري حقونو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونوا هم د کابل په دشتې برچي سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه عمل بللی او په ټویټر لیکلي چې د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان په راتلونکي حمله ده. همدارنګه په کابل کې د برېټانیا سفارت، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د امریکا سفارت او یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو او پیژندل شویو سیرو او شخصیتونو هم د کابل پرونی خونړۍ پیښه په کلکه غندلې ده.
ومردل چې په کابل کې د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر تر 500 زیات شوی دی او د ټپیانو شمېر هم تر 300 زیات ګڼل شوی دی. د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلان او خلک وایي که حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولایت به د سقوط له ګواښ سره مخامخ شي. د اروزګان امنیتي چارواکي خلکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي.
له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټولو سره سم په اورزګان ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دی چې خلک سخت اندېښمن کړي دي. تازه تیر شپه چارواکي وایي نفوذي کسانو 4 ملي پولیس وژلي دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه شاوخوا 11 بجې د ترینکوټ ښار اړوند خانکی نومي سیمه کې په یو پوستا کې رامنځته شوې ده.
یو نفوذي کس خپل څلور ملګری په شهادت رسوي چې خوشبختانه بیا نیم ساعت وروسته زموږ د هوایي ځواکونو تر برید لاندې راځي. دغه هموی ټانک او ریو رینجر موټر سره دوی ټول په هوایي بم برید کې له منځه ځي او ټول وژل کیږي.
والی زیاتوي چې پوستا بیرته د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې ده، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مسازی بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې 10 ملي پولیس وژل شوي او 6 کسان طالبانو ژوندي له ځان سره وړي دي. له دې ټیک 4 ورځې وړاندې هم وسله والو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند نچین سیمه کې په 4 امنیتي اوزا برید وکړ چې پر مهال 3 افغان سرتیري وژل شو او د یادې اوزې د امیر په ګډون 14 تنه نور ټپي پانسو او اوزا هم طالبانو سکوت کړه. طالبانو هم دا بری تایید کړه او لسګون افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبله وشتلې دا وکړه. د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم مسازی وایي ک مرکزی ادارې د ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
وضعیت په یوه نظر بلې خرابېږي. همداسې الو اروزګان دای د مرکز ښه او د ټولو امنیتي ځواکونو څخه چې د اروزګان په اړه باندې جدي توجه کیږي.
بل خوا بیا خلک وایي د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وسي. دا ژغونه په ترینکوټ کې د جګړې زپلو دي چې د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته نن راغونډ شوي وو. دوی له ځانه سره یو جسد هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړی وو او ادعا یې کوله چې پولیسو یې په سپینه ورځ په ډزو وژلې دي. دوی وایي وژل سوی حمیدالله 19 کلن دی او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی وو. د وژل سوي 19 کلن حمیدالله پلار عبیدالله او اکای غلام صدیق ازادي راډیو ته وویل
دغه غواړي چې دغه خلک د نوي کوم واجب ورکي دا خلک دي نسته کې
موږ نه
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم دا پیښه تاییدوي او وایي چې دا زده کوونکی د پولیسو له لوري وژل شوی دی، خو وایي په دې اړه به څېړنې کوي.
یوه حد ترین شو دا به ځي هلته به
موضوع د نږدې بررسي کېږي. هر څوک چې ګرام وپېژندل شو هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
د اروزګان والي دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي او د اروزګان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
شیبه پر شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او پنځلس دقیقې دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کونړ کې په روان جنگ کې کونډې سوې او ځورېدلې ښځې اوربند او سوله غواړي. دغه ښځې وایي د دوی ژوند خو له غمونو او ویرونو ډک سو، خو دوی نه غواړي چې نورې کورنۍ هم د دوی په څیر له بد برخلیک سره مخامخ سي. د موضوع تفصیل په یو راپور کې.
پنځه دېرش کلنه بسپري د هغه مرستې څنګ کې ناسته ده چې پکې وړه، وریجې، لوبیا، دال، غوړي او نور شیان شامل دي. وایي درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او ورته تریلس بچي پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند یې مړ شو، نو د ډېرو سختو او تنګو سره مخ شوه. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پیښور او نورو ځایونو ته تللې. په پردیو پټیو کې په سخت گرمی کې د غنمو لو کړې.
اصلي جنگ له اسنه او خاوند مې مل لري. واړه واړه دوه دوه بچی مې پاتې شوې. څلور بچی دي الکان دي او پنځه جنا کوي دي او دوه مې چې پته یې چې ګانانه مدرسې کې چې مونږ دي او په خاور لا تلې مولا او لور مې کله دي. د ټولو مردقه زما له لاندې ده او زین او بچی مې ماشومان دي، بیخي ماشومان پاتې شوې. نه نشته، لګاتې ورته مې نشته.
دلته نورې زیاتې بې سرپرسته او کونډې ښځې هم راغلې دي. څلوېښت کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډیری سره خوا کې ناسته ده. وایي د جنگونو له وجې د ژوند ټول خواږه له لاسه ورکړي. په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مې هم نشته. الله مې شته دی، یو ماشوم ځینې دی دولس کلنه، تور مې څه نشته، اووه مې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنگونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې. او نور د دې انتحاریانو نه او د دې ځان وژل نه مانا وشي، او الله دې دا ورونه جوړ کړي، دا ټول په اتفاق شي. نور څوک کونډې نه شي، ایمان نه شي، بس افغانستان ټول تباه او برباد شي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسؤلین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې زرو کونډو، یتیمانو، معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړي چې هرې کورنۍ سره د شاوخوا شپږ زرو افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنگ کې له ښکېلو خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي. له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي دي، خو ورسره د هېواد په څو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ
په کونړ کې مو د روانې جګړې په نتیجه کې د ځورېدلو ښځو د غوښتنو او ستونزو په اړه راپور واورید. په ننګرهار کې به سږ کال د مځکنیو توتانو یو سل پنځوس ټنه حاصل راټول سي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال به په دې ولایت کې د مځکنیو توتانو د حاصلاتو کچه د تیر کال پرتله دیارلس سلنه زیات وي. نور په یو راپور کې.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي چې حاصلات یې له یوه کاله بل ته مخ په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله ساپی وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ازمایښتي ډول د ځمکنیو توتانو کر پیل شوی چې سږ کال به تر یو سلو پنځوس ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. اقلیمي توافق خودلې دی او ست ارقامو په نتیجه کې به سکالی منګه ان شاء الله رحمان یو سل پنځوس ټنه په ننګرهار کې تولید ولر.
انعام الله ساپی د دغه میوې حاصل د تیر کال په پرتله دیارلس سلنه لوړ وباله، خو په خبره دا اندازه کافي نه ده او په راتلونکي کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالدارۍ رئیس زیاتوي اوس مهال د ننګرهار په خوږیانو، شیرزادو، کامې، سرخروت، ګوشتي او خیوي ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي او په پام کې ده چې د غلړې نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. خو د ننګرهار یو شمیر کروندګر چې په خپلو ځمکو کې یې د ځمکنیو توتانو کر کړی د خپلو حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره یې شنې خونې غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپله دوه جریبه ځمکه یې ځمکني توتان کرلي دي. دی وایي ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل دی او خوښ دی چې ورځ تر بلې یې کرنه مخ په زیاتېدو ده.
فایدات د کوکنارو نم یو پلس زیات دی که زراعت مون سره په راستۍ همکاري وکړي او که ماته گرین هاوس راکړي نو د دې طریقه باندې هم زه پوهېږم چې دا ټول ولس هم پرې پوهېږم چې دا په دغه طریقه نو مونږ کال کې څلور فصله په گرین هاوس کې د دې نه تولید کولی شو.
په همدې سیمه کې د ځمکنیو توتانو یو بل کروندګر خیرالله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې ساتنې او بسته بندۍ په برخه کې یې د همکارۍ لاس ورکړی شي.
دا اوس داسې یو شی دی چې ماشین دې ته ضرر رسوي شي، ملخ هم دې ته ضرر رسوي شي، پادونه شي هم دا تاواني کېږي. که د دې منظمه توګه باندې دې هغه خپل گرین هاوس چې کوم دی هغه امکان لري چې دې خدمت هم اسوده کېږي، د دې فصل هم زیاتېږي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي دا ولایت د ځمکنیو توتانو د کښت لپاره مناسبه هوا لري او هڅه کېږي چې راتلونکو فصلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصل یې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولېږدول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخوانی شوروي اتحاد بری د شپږ اویاوي کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیه سږ کال دا ورځ داسې مهال لمانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې تر پخوا زیاتې ترینګلې سوي دي. نور په دې راپور کې
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه نن په ټوله روسیه کې ولمانځل شوه، خو اصلي مراسم د موسکو په سره میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره شول. په دغه پوځي پریډ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکو جنرالانو او افسرانو یې ننداره کوله، شاوخوا 2000 سرتیرو او نږدې 200 پوځي درنو وسایطو پکې برخه اخیستې وه او الوتکې او هلیکپټرې هم پر سر تېرې شوې. ولسمشر پوتین چې له 2000 راهیسې واک ته رسېدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. پوتین پر جرمني نازی د متحدینو د بری د شپږاویاومې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې ژمنه وکړه چې روسیه به د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي او هغه څه یې چې نوموړي له روسیې ویره وبلله وغندل. پوتین زیاته کړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع وکړي تر څو د خپلو خلکو امنیت خوندي شي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحده روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدي سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولی او په اوکراین کې د دې هیواد د مداخلې په ګډون یو شمیر نور موضوعات د کړکېچ زیاتوالي اصلي لامل نه بلل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمیر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیه پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری د کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته کېښو چې د هیواد په دې وروستیو کې څه باندې 30,000 ځواکونه د اوکراین پولې سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړي ځای پر ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای پر ځای کېده په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښي او هم به طور بهیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.
نوم
دي صدیا او د کوم ولایت وسیدونکې
نمه نظر محمدی د روزګان ولایت د دغه د کلی وسیدونکې د نوبهار
نوبهار ډیر شام پراته دي
بس خو دغه د روزمات شان ګره د اسنیو د بوتلان مثال خلک یوړي د مزګرنی مال ډوډۍ وخوري د اسمیت ته پاره خلک دي استعمالي خوري
بل څه لري
بل خو دغه بس دغه د مربا د او دغه چار دی او دغه شان دی بس ګر دغه روزې شان دی
د روزې شان دی دا د څه ډول کسان درته خوړي
بس دغه راځي دغه خلک د وطن خلک راځي دغه د با مشتری سودا کوي راځي بس موږ په مناسب قیمت باندې بس موږ لا شي ورکو
او سندل ډیر خلک خوشي جلبي ډیر خوشي دغه شابي ډیر خوشي شاکر چی ډیر خلک
دا شان چی دا ټوله خوشي دا هر شي چی دی دا هر شي ته دی بس راځي چې څوک جلبي خوشي څوک سندل خوشي څوک شاکر خوشي اخل کې ونی جوړ جوړ په دې خلک ځای ځواز نه رسیږي خلک نه ځرانه وره وای چرانه یو سیراک سیر په جش کال دی رو
او سندل خپل جوړه یې څنګه
سندل د بلې وسره خو جوړي د دې چې جوړي مرسته راکې بیا ته مرسته یو پنځه پسې کې پراچو په ځکال دی بیا موږ په خاطر او
جلبي څنګه
جلبي کیمن په شپږ سو راکې موږ چاریاک په یو سلو اتیا ورکو چاریاک دېش کال دی مرسته پاتې یې
یعنی دا ټول دروځي
دا ټول دروځي سامان دی
څنګه خپل دې شوک نو ته کې
ورته کې چې ونی منور ته کې موږ خپل چې ما ځان زورا واخو دا کنه وس ما ورته کې ما ځان را واخ په چا په کور د غره پر اټو دي سره خوري
څنګه په روزه کې قیمتونه لوړ شي دي دغه ستاسو دي
ان شاء الله موږ خو قیمتونه کو چې دا کړی چې واس مخار کې شي درا نور کو د نور کو سان زم موږ دغه خوشتن چې په دا روزه کې باید دی ساو کې دی ونی کې چې بس شي راوی بس دته خوشاله ما چوالا روزه دار سړی احتیاج دي اتمی وړي پنځه فارسي ورکه دی وړي وای ته ونه کی وای خلک بدلی خلک دي کر ماجر خلک دي وای مش شي په نور قیمت وارنو کو
روژه درنګونو یو بل برخه موله ازادي رادیو واوریده سپورټي پروګرامونه سپورټي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو د غرض 219 پروګرامونه هم راځي د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د می میاشتې دویمه یکشن به د نړۍ په غنو هیوادونو کې د مور د نړیوال ورځې په توګه منځل کیږي په یو راپور کې دا اوري چې دا ورځ ولي او څنګه د مور لپاره ځنګړی سو او سم ولي منځل کیږي
د مور د ورځې منځلو دوه تر لرغونی یونان او روم پورې رسیږي په شپړسمه پیړۍ کې په انګلند کې یو دود رامسته سو چې د یک شنبه په ورځ به خلکو خپل مور ته کیک پخاوه او د هغې لیدو ته به ورتلل په امریکا کې د مور ورځ د می میاشتې په دوهمه یک شنبه وي او دا ورځ د امریکا د فیلادلفیا ایالت د فعالې انا جارویس په هڅو رسمي سوه انا جارویس په 1915 کال کې کله چې د دې مور مړه سوه د ټولو میندو د هڅو او قربانیانو لمانځلو لپاره د مور د ورځې لپاره کمپاین پیل کړ لومړی ځل دا ورځ په 1908 کال کې ولمانځل سوه کله چې جارویس د خپلې مور د تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه کړه جارویس له دې وروسته هلې ځلې پیل کړې چې دا ورځ په رسمي توګه د مور د ورځې په نوم ونومول سي په 1914 کال کې د امریکا ولسمشر وډرو ویلسن د مور ورځ په رسمیت وپیژندله او د می میاشتې دوهمه یک شنبه یې ورته وټاکله دا ورځ د میندو زیار او فعالیت لمانځلو ته ځانګړې شوې ده د کوچني زیږول لویول او تربیه کول هیڅ اسانه کار نه دی خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په یوویشتمه پیړۍ کې اوس هم موروالی د مرګ د سزا په معنا کې دی د راپور له مخې هر ورځ په نړۍ کې 813 ښځې له امیندواری او زیږون سره تړلو داسې لاملونو لکه بل مړی کیږي چې مخه یې نیول کېدای سي په داسې حال کې چې له زیږون سره تړلې 99% مړینې په پرمختیایي هیوادونو کې کیږي په پرمختللو هیوادونو کې هم وضعیت دومره ښه نه دی ملګري ملتونه په راپور کې لیکي چې د بیلګې په توګه په امریکا کې له امیندوارۍ سره تړلې مړینې مخ پر زیاتېدو دي او هر کال په دې هیواد کې 900 ښځې له امیندوارۍ او زیږون سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړې کیږي ملګرو ملتونو د مور د ورځې په مناسبت د اولادو په پوهنه کې د میندو رول ته اشاره کړې ده راپور وایي چې میندې د بېوزلۍ له کړۍ څخه د خپلو کوچنیانو د ایستلو لپاره د هغوی د پوهنې او لیک لوست لپاره هلې ځلې کوي په دې برخه کې د کامرون یوې اوسیدونکې دورتي بیلګه ورکړل شوې ده چې د خپلې لور د زده کړو لپاره د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 5 بجو پر سړک په کراچۍ کې تلیفونونه چاکلیټونه او ژاولې خرڅوي ملګرو ملتونو په خپل راپور کې دې خبرې ته هم اشاره کړې ده چې موروالی ډیری وختونه د ښځو لپاره په وظیفه کې د پرمختګ مخې ته هم خنډ کیږي راپور یادونه کوي چې په نړۍ کې د نارینه وو د هر ډالر په پرتله ښځې یوازې 8 سنټه ګټي کله چې ښځې میندې سي د ښځو او نارینه وو د اقتصاد او فرصت واټن نور هم زیات سي ملګرو ملتونو د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې یادونه کړې چې د کوچنیانو ساتنه او روزنه، پاکاري، پخلی او د کور نور داسې کارونه ډیری وختونه د ښځو پر اوږو وي، خو هغوی د دې کار په بدل کې پیسې نه ګټي. ارقام ښیي چې ښځې د نارینهو په پرتله لږ تر لږه 2.5 ساعته زیات پرته له مزده کار کوي، خو دا کار نه دنده ګڼل کیږي او نه هم ارزښت ورکول کیږي. راپور وایي په داسې حال کې چې میندې ټول وخت د کوچنیانو پر لویولو او پاملرنه تیروي، د پیسو په بدل کې د وظیفې، امتیازاتو او تقاعدي فرصتونه له لاسه ورکوي او نه هم رخصتي لري. ملګری ملتونه د راپور په پای کې اشاره کوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې که څه هم ښه قوانین او موافقې سته، خو د دغو لاسته راوړنو تر لاسه کولو لپاره ښځو ډېرې هڅې کړې دي. په دې برخه کې راپور د نیوزیلند بېلګه یاده کړې. دا لومړی خپلواک هېواد و چې په 1993 کال کې ښځو ته د رای ورکولو حق ورکړ، او دا کار هم د یوې مور کیټ شپرد د هلو ځلو نتیجه وه.
د مور نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واوري. دغه ورځ د نړۍ ټولو میندو ته مبارک وي، خصوصا افغان میندو ته چې د ډیرو په باور د افغانستان د روان کړکیچ زیات کړاو دوی ګالي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نه.
اروپایي ټولنه وایي د کابل د دشتي برچی سیمې د پرونی خونړۍ پیښې له عاملونو سره باید حساب کتاب وشي. دغه ټولنې په یوه خبر پاڼه کې دا برید د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې او ویلي دي هغه څوک چې دا کړنه توجیه کوي باید د بشپړ شرم احساس وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالې فاتو بن سودا سره د جرمونو او جزایي معافیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې. دغه لیدکاته حالان ته د ښاغلي اتمر په مشرۍ د یو افغان پلاوي د سفر پر مهال ترسره شوی. د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. پیښه د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې د بلنداب په سیمه کې شوې. د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ تیر ماخستن تازه شخړې رامنځته شوې. د تیر ماخستن شخړې هغه مهال ونښتې چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه اقصی جومات کې راټول شوي وو. د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا ویلي که دای وژل کیږي یا د دندې د پرمخ بیولو وړتیا له لاسه ورکوي، د ولسمشرۍ واکونه دي د دغه هیواد امنیت شورا ته وسپارل شي. او روسی نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د پخوانی شوروي اتحاد د بریا شپږاویایمه کلیزه ولمانځله. دوی په دې مراسمو کې خپل پوځي واک نندارې ته وړاندې کړ.
د مهمو خبرونو لنډیز موله ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو د غرض د ازادي رادیو په پروګرامونو کې د خبروسو مطالب او نور تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب سټ آدرس دی. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدل سي. د انصاف پلاټه کې پروګرام د غرض د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه پیل سي د نن ورځې سپورتي خبرونه په ګډه سره اورو.
په لوګر ولایت کې د روژې او سود جام د والیبال سیالۍ د ګلنګار پیروزي لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د لوګر ورزشي امیر ولید ستانګزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ څو ورځې مخکې د لوګر د مرکز او ولسوالیو د لسو ټیمونو ترمنځ د دغه ولایت د ورزشي امیریت او د والیبال فدراسیون په همکارۍ پیل شوې وي. ښاغلي ستانګزي زیاته کړه چې د سیالۍ په پای کې د لوګر اتلانو او د ګلنګار پیروزي لوبډلو لوبه وکړه چې په نتیجه کې د ګلنګار پیروزي لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. په ننګرهار کې د مسلمیات ګروپ کرکټ روزي جام سیالۍ د فخر وهاب کرکټ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د کرکټ منیجر حکمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالۍ پایلوبو ته فخر وهاب او ختیځ کرکټ اکاډمي لوبډلې وتلې وي چې بالاخره فخر وهاب لوبډلې اتلولۍ خپل کړه. د مسلمیات ګروپ رمضان جام سیالۍ څخه مده وړاندې په ختیځ کرکټ لوبغاړي کې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. او د برازیل هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او د فرانسوي کلب پاریس جرمن تکړه او نامتو بریدګر لوبغاړي نیمار یو ځل بیا پاریس سن جرمن لوبډلې سره تړون وکړ. در راپورونو لمخه نفس کلن نیمیار با لیاد لبدلی سره تر پینزو کلنو پوری نور همو ولو بیگی. نیمیار پا 2013 میلادی کال که بارسلونا لبدلی نجلا او دا پاری جرمن لبدلی سره یه تلون وکر.
د انصاف پلاته کې
یو وی چاغې په سیور شبل یغې په سیور شمدی کې ربانو ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زورې ده نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو غریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د غزنی ولایت یو پولیس د خپل ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کیږي او بل دا چې ډېر ځله د سوسو میاشتو پر حکومت پاتې وي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د پولیسو له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. دا تلیفون کوونکی سید حسین نومیږي او وایي د غزنی ولایت په دوهمه حوزه کې پولیس دی. بل ستونزه به په خپل ووایي.
زمونږ پنځه میاشتې کېږي ماشین اولا نه سویده د اسد نه د سالمانی به د ماشین پاتې ضرورت.
چیرته یې؟ ولسوالۍ کې که مرکز کې؟
مرکز کې نه، حوزه دو مموریت پنځچار.
دا تنخواه چې ستاسې پاتې ده مقاماتو ته مو شکایت کړی؟
مقامات مونږ خصون ته رادار یو سره نفس پولیس نه هم شکایت کړی ده، د قمانداني نه هم شکایت کړی ده، د امنیتي ملي ردار هغه نه شکایت کړی ده. دا مقامات دلاخه نه مانی کنه وایي ماشینه به در اوله کېږي اوله کېږي. زمونږ به در پنځه میاشته دا ماشینه پاتې ده، بیا سړی دلته دوه میاشت وظیفه اجرا کېږي، یو میاشت یا اوله کېږي، یو میاشت ځان سره ساتی پوش و مونږه هوت میاشت ماشین اخیستلې ده، عمل میاشت هم بزار پاتې ده، دا میاشت ساور میاشت ده، عمل میاشت ماشین بزار معلوم نه ده څه وخت بزار اوله کېږي څه وخت اوله نه کېږي.
د پروسه کال دی د کومو کومو میاشتو تنخواه پاتې ده؟
بلې دیارلس نو نوي کال ماشین بزار پاتې ده.
د څو میاشتو پاتې دي؟
پنځه میاشت.
علت د دې څه شی دی؟
ولا د مقامات وایي تا ماشینه د سالمانی نه هغه خوړلې ده، معلوم نه ده څه وخت اوله کېږي څه وخت اوله نه کېږي، وایي دا خو سوځېدلې ده اوله نه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت خو وایي چې یو سیستم یې شروع کړی دی د بایومیتریک، تاسو بایومیتریک شوي یاستئ؟
و و مونږ خو د بایومیتریک فعال یاستو. هر میاشت به در ماشینه اوله کېږي، خو دا پنځه میاشت د سالمالی هغې نه به در پاتې ده. مونږ خو وعده درکړې د عمل میاشت اوله کېږي یا هوت میاشت اوله کېږي. دا هوت میاشت هم تیر شو، عمل هم تیر شو، اوس خاور میاشت هم روانه ده. اوس معلوم نه ده کسان مقامات به در وایي تاسو به در څو سالمالی کسان سر خغلې ده پنځه میاشتو یا که دوه میاشت درې میاشت هغه سوځېدلې ده ماشین اوله نه کېږي.
تاسو خو به ورته ویلي وو چې مونږ خدمت کړی دی.
دلته د قمانداني ته مونږ زوخوا د مالی ته او سیجن ته او جلب جست دا کسان وایي تا ماشین به در سوځېدلې ده ماشین اوله نه کېږي. وزارت سر وزارت به در وایي مقامات بالا هغه خو ده وایي تا ماشین اوله کېږي. دلته به در مونږ زو شکایت وایي تا ماشین به در سوځېدلې ده اوله نه کېږي.
یو وایي چې حواله کېږي، بل وایي نه نه حواله کېږي.
و و سر وزارت به در وایي چې حواله کېږي. دلته د قمانداني ته زو جلب جست دی مالی ته او پیژن دا کسان دا چې وایي ایتا ماشین نه بده سالمالی ته سر خلله دغه سوځېدلې ده. خو فعال هم هستو، هر میاشت دو میاشت ده مونږ وظیفه اجرا کېږو، یو میاشت وظیفه ماشین اوله کېږي، یو میاشت ځان سره بده پرتی وایي سربازان پختوي همداسې یو میاشت یو نیم میاشت ځان سره ساتی اوله.
ستا به څومره تنخواه پاتې؟
جمله د مونږ پنځه میاشت پاتې ده کنه.
څومره روپۍ کېږي؟
غزنی وضعیت هم دومره به دای خرابه ده، هر روز که به دای جنگ و راز به دای جنگ و ماشین هم به در معلوم نده.
تاسو به سو کسان هسته چه ده تنخواه پاته ده؟
دلته منگه یو سالور پینزی کسان هسته. خو کسان ده به ده پینزی میاشته پاته ده، دری میاشته پاته ده و سالیم ریم سالور میاشته پاته ده و وو میاشته پاته ده و
خواه ده تنخواه چه تاسه نده خسته سمره مشکلات سره مخشوی هسته؟
مونږ خو مشکلات سره خدا رخصه کوم د مونږ خلاف نه شي کار
بل عاید نه لره غیر ده تنخانه؟
نه.
نو اوس ستاسې غوښتنه څه ده؟
زمونږ غوښتنه دا ده چې میاشت پوره شي، ماشینه زمونږ ماشینه ولاسې. بله غوښتنه زمونږ دا ده چې څلور میاشت کسان، څلور میاشت پنځه میاشت یری میاشت کسان پاتې ده، دا ماشینه به در ولاسې. از سال به در کورونه لرې، خرج لرې، مور و ورور و زمونږ دلته د عسکري کې راغلی ده. مور پلار هم وایي چې زمونږ زوی د عسکري کې ده، هم خدمت کوي هم صورت ماشینه در کوي. دلته مونږ راځو، ماشینه هم به در بند و مونږ څه وکړو؟
بس ستا مشکل به ورسوو.
صحیح
دغه ستونزه مو د غزنی د والي له وایاند ښاغلي وحیدالله جمعزاده سره شریکه کړه. ښاغلی جمعزاده، د غزنی ولایت نه د حسین په نامه یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کیږي، او بله دا چې څو څو میاشتې ځنډیږي. دغه ستونزه تاسې تاییدوئ او د حلولو لپاره یې څه تدابیر شته؟
ډېره مننه. تیر کال موږ ځینې ستونزې درلودې، هغه دا چې په ټول افغانستان کې دغه بایومیټریک سیستم پلی شوی و. غوښته چې باید ټول افغانستان کې نظامي چارواکي او سرتیري او دا ټول باید بایومیټریک شي، چې غټه ستونزه په غزني کې دا وه چې غزني ولایت تاسو ته معلومه ده چې یو خدیر پراخ مساحت لري، تقریبا 15,000 کیلومتره مساحت لري، چې همدغه 15,000 کیلومتره مساحت نه په د افغانستان دغه زموږ همسایه ولایتونه پکتیکا، پکتیا او خوست دغه درې فلې سره کولی ولا غزني بس ډېره پراخه ساحه لري. نو او سرڅنګ یې غزني ولایت نه امن ولایت ته چې د لویو لارو پر سرو زیاتره وخت سوال مخالفین دي، سرتیرو نه سره کولی چې دوی په غزني ښار ته راشي او هغه بایومیټریک سیستم دلته خپل ځان بایومیټریک کوي. نو هغې ستونزې ته د ډېره پورې د حل لاره پیدا شوې وه چې ځینې وخت ځینې اغوستي وو، ځینې هم په هغه سیمو کې بایومیټریک شول. هغې ستونزه حل شوه. کېدای شي کم ناکم دغسې د څو کسان پاتې وي، هغې ته هم د غزني ولایت رهبري په پام کې لري تر څو همدغه سرتیري بایومیټریک کړي او د دغې لارې د دوی معاشونو او خپلو
جمعزاده صاحب، دغه پروسه د بایومیتریک چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا به کله ختمیږي او دغه ستونزه به څنګه هواریږي؟
اطمینان دمو غزنی ولایت دروازه د ټولو رسونو پر مخ خلاصه ده، هیڅ کس د څوک نه شکایت وکړي. نو د چا هم ستونزه به پیدا شوي، حتی موږ هغه مربوطه اداراتو ته او مربوطه ریاستونو ته شخصا زیاتره وخت والي سي هدایت ته چې زه خپله ورسره تللی یم، هغه مسؤول چارواکي سم کېنولي د دې څه ستونزه ده او هغه ستونزه مو حل کړې ده. غزني کې موږ دا ډول ستونزې ډېرې حل کړې دي. ولې د دغه ورور چې مخکې موضوع له موږ سره شریکه کړه، د همدغه ورور شماره مې همدا اوس ترلاسه کړې ده. انشاءالله زه به زنګ ورته وکړم چې د ستونزه څه اصلي ستونزه چې موږ پر ګوته کړو، انشاءالله د حل لاره به ورته پیدا کړو. آیا دوی بایومیټریک شوی نه ده؟ نوره ستونزه ده، ناوخته سر شوی ده، وخت سر شوی ده، مسؤولینو ناغېري کړې ده، واسناد ناوخته رسېدلي دي، څه مشکل ده؟ انشاءالله د دغه ورور هغه ستونزې ته به پر وخت رسېدګي کېږي او موږ د هغې دوی حقه حقوق سي خپل دولت باندې پاتې دي، انشاءالله په وخت ورته رسېږي.
مننه. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی له ولایته د حسین په نامه یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي، او د غزنی د والي ویان ښاغلي وحیدالله جمعزاده وویل چې د یو منظم پروګرام له مخې د هیواد ټول پولیس باید بایومیتریک شي. ده وویل دا سلسله روانه ده او تر ډېره پرمخ تللې ده. ددا هم وویل د غزنی ولایت د پولیسو د بایومیتریک مرحله هم شروع شوې او په لږه موده کې به پای ته ورسیږي. دده په خبره د دغه پروسې له پای ته رسېدو سره به د ټولو پولیسو تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، د پولیسو د تنخواګانو د ځنډېدو مسأله یوازې په غزنی کې نه ده. ازادي راډیو ته له ډېری سیمو پولیسو تلیفونونه کړي چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي. موږ دا خبرونه خپره کړه، هیله ده چارواکو اورېدلې وي او هلته یې تدابیر ونیسي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه لرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتی ربیا د روکوسو عزیزانو ګرانو مینوالو سلامونه او نیکی هیلی په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د روژې مبارک میاشت په خیر در باندې تیریږي. د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، موږ ته په هر اونۍ کې ستاسو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین له لارې رسیږي چې موږ ډېر کوشش کوو تر څو ستاسو هر څه زیات پیغامونه په خبرونه کې خپاره کړو. خو څرنګه چې د پروګرام وخت محدود دی، نو کله کله ځینې پیغامونه د خبرولو څخه پاتېږي. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو دغه پیغامونه حتما په نورو راتلونکو خبرونو کې نشروو. خو بیا هم دغه یادونه کوم چې لطفاً په پیغام کې خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او د ورکسیوي عزیز نوم، عمر او کومه نشانه د یاده مه باسي. نو په همدې هیله راځي چې لومړی به د ځینو پیدا شویو دوستانو په هکله پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زبکار زواک دې د شمن ولایت له واشر ولسوالۍ څخه یو دانه امک چې په نامه د امیر مادی دولس کلونه عمر لري. د خپل نوم امیر مات شي او د پلار نوم حسین، د ورور نوم ګل احمد، حضرت محمد او قیدات شي. د شمن ګریش ولسوالۍ د اخچال په سیمه کې د دوی میاشت تقریبا کې چې پیدا شوی دی. نو د خپل ځان د غور ولایت د شعبان ولسوالۍ د کوټکان د سیمې یا د هر مسلمان ورور د دغه معلومات غواړي یا د شناختاوي یا د قریب دی. دی وایي د غلک وایي چې د خپل کور څخه راخواب دی سوی ام او دلته راغلی یم. نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکې ټینګ کړي. زما د تلیفون شمیره 02 2 8 5 3 0 2 02.
سلامونه کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. زه ایاز لطیفم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زموږ همسایانو یو ماشوم پیدا کړی چې نه خلاص کال عمر لري. شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی. دا ماشوم د هر چا وي. نو موږ سره د دې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېرې دي 0 5 5 0 1 0 5 5 3 2. شمېره د لوی وایم 0 5 5 0 1 0 5 5 3 2. بل شمېره د 0 8 8 0 2 5 4 1. شمېره د لوی وایم 0 8 8 0 2 5 4 1.
بریا السلام علیکم. ما یو کښنې ماشوم پیدا کړی من سوډا ښار کې. جناغا نومې پلار په جناغا ورته وایي. پلار نومې شرالیا کا دی. د اخ نومې یکمت نومې دی. د یکمت ورور سردار نومې دی. ما په هلمند سوډا ښار کې پیدا کړی دی. دا لس دولس ورځې کېږي چې زما سره دی. د سره رخچینه ده، بور کالي دی او پکوړي چمپالې بپشا دی او ګندې روغ دی، لستوڼی روغ دی. هر سړی کولی شي چې زما سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. 0 5 0 5 5 3 2. بل وار یې شمېره تکراروم. 0 5 0 5 5 3 2. دغه زما شمېره ده. بس هر مرور کولی شي چې زما سره دغه شمېره باندې خبره وکړي. وسلام.
بریا السلام علیکم. زه له خلیصات افغانم د کندهار د ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ نه. دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی د هلمند نو د نوم نه خلیص د کلا دی. نو که چیرې کورنۍ زما ږغ اوري، که چیرې قریبان زما ږغ اوري، راځ د خپل کوچنی د بوزي. ځکه یوه میاشت فاصله ده زموږ سره سره دی. زه خپل کور ته ډېر دیغ دی. نو که چیرې کلیوال زما ږغ زما سره بیا اړیکه ونیسي، خامخا که چیرې کلیوال خپل کوچنی په تمه دي نو راځ خپل کوچنی د بوزي. نو په دې هله چې زما پیغام نشر شي زه به خپل د ټلیفون شمېره مو ورته ووایم. 0 4 1 9 8 2 10 2.
ګرانو دوستان، دا و د هغه اوریدونکو ژغونه چې د ظلم پیدا شویو عزیزانو په هکله یې معلومات راکړ. اوس به راسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو شویو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
بله، السلام علیکم. یا خیلی محبون در صدقی خبر کنم ولایت زابل نم. ما یا مندلی در فیلمن که در رادیو بان و ریزن که و فیلمن که تشتنه هم. و آقا اوش لابری بچی ترکنی بنده یا دکو نوره کنم. نو که تشتنه زما آواز آوی یا خبلا دیتی ترک بل کنم نزی که سما آواز آوی میرا بانی میو که یعنی زادی را دو رو که زم سرم تو پر آزوی داو کنه شکا آلائی بلا زی پر آم مستفری زما آمو سپرونی تا اش میرا باون لبار کما تا مخ که کابل تا دکول چشنی داری وان کابل که والا بیای ما تا زرنگو آلو سی تلکن بند دی نو کورنی هم پتشویش که دا زما آخلا منظرین دنو مزی والا پتشویش کری و سیارا کم دینو بکم پشتن زما آوان زاوی دلی نایی لکو دا میرا بانی دا مخی بیش میرا پری داو که دا چې شمیره په خوده لای او مشکل وی بیازه و که زن خواهیم تشمیره بیدن.
السلام علیکم زه فاریاب در ولایت محمد نیازم یو ورځ لرو محمد اکبرامه چې پرون اعظم پر شپږم ورځ ورکسته وي دی دلته یو د پرات خزانګ ویلې دی چې چیرې د ولامت نامې یعنی د سړی د دغه ځای نشانې راکړي چې د پرا ولسوالۍ د اصلاح دی اشار دی کومه منطقه ده دا منطقه د مشخصه کې او بل دا سړی د پورې سکاله دی مینا ګلامه دی د محمدین وراره دی په کم تورخیل دی د المال ولسوالۍ دی د ورکول د اشلاق دی کچیر هر چاته په دغه پاړه معلومات په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي 01 0 3 2 3 2 په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي دا سره د کنز زنګ ورې د پرا د کنز ځای دی کوم خمسه.
بله، السلام علیکم. سهل کاروان د هلمند لشکرګاه اوسېدونکی زما یو ملګری دی د کاکسار ځلان په نامه دی د جلال آباد اوسېدونکی دی. زما څخه شماره دا ډېر مجې نورس زما نه زما ته ورسه لکه دی زما ځغ اورې ما ته دې په دغه شمارې باندې دی دې ما ته زنګ ووهي 0 5 5 0 8 0 8 یو ځل بیا شماره 0 5 5 0 8 0 8 9. والسلام.
السلام علیکم. زروج خان د پکتیکا ولایت د ډیلو رسالې خمالی کنواله ده. موږ یو عزیز ورک ده د متین په نامه ده چې پیروز زوی ده د تقریبا 3 کال کې چې ورک ده. نو کار شاته په مالتاکی نو دیش نه ځنګ راته وګسي پر وسو یو نی سلوش پتا شپارس ونوي نړۍ تل بیا چې پر وسو یو نی سلوش پتا شپارس ونوي درې سلور کال کې چې ورک ده که هر شل معلوماتي او لیگه ساده تکلیف هم لري کار شاته معلوماتي سوتي سړی ده لیگه ساده تکلیف لري.
السلام علیکم. زه په پکتیکا ولایت د واجفه ولسوالۍ د باجی د کلی د سړی سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور ورک ده د رضا خان په نامه د جمال خان زوی د محمدین مسای د دوه دوه نیم کاله په عمر کې چې ورک ده د کندهار ولایت تللی دی هغې خوا ته نه درکه شوی ده او نو بیا موږ ډېر څه ګرځېدلي یو هېڅ معلومات یې نه سره راته چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي چې مړ یا ژوندی یا چیرې بندي وي ورسره یا هر چیرې لیدلی وي هر چیرې معلومات ولري دغه شمارو ته ترې زنګ ووهي 0 5 3 4 5. بله شماره ده 0 2 0 2 5 2.
السلام علیکم. عبدالحنان مومینم د کندهار ولایت زما یو دوست ورک دی د وحدت په نوم باندې. نو چې څوک معلومات لري زه خپله د تلیفون شمیره ورته وایم. کله چا سری نو زما سره چې په همدغه اړه معلومات شریکي زه به ډېر خوشحاله شم. زما د تلیفون شمیره ده افغاني سیم ده 0 0 0 3 5 5 3 0 0. زه به بیا وایم 0 0 0 5 5 3 0 0.
اور ما یورپ کا خیر ہے زو چرچنو د ولسوالی ما اعلان پر مرجع کی وسی رما وہ زتا تے د مرجع تخزنگ و ہم عبد السلام نے میری د پلار نے ہم لختر ما دا کون دیا تے نکل نے ہم لانے زیا کون دیا د تقریبا یو کال چھ چورک دی د سیدی دماغ تے تکلیف پم لری سلام نے میری تور گردا اسڑے دی ہر چا تک معلومات چرچنو د رویان د کلی دی ګورونه د مهربانی د مخې دی مشته خبر راکې ټلیفون شویاره به زه درته ووایم 0-5-5-3 دا زه درته تکرار کوم بله 0-5-3-5-8-5 د مهربانی د مخې دی مشته خبر راکې نو قریبان یو ټول ورته انتظار دی د یو ورور نوم یې عبدالحاد اخوند دی د یو ورور نوم یې کریم دی د یو ورور نوم یې عبدالغفار دی دا یو کال چې چلا ترا کدی وروره خدای پاک مال څه سلام علیکم
الو السلام علیکم زه حکمت الله یم چې په نام د احسان الله یو ماشوم دی یو ورک دی راته د دلحران د علاقې یو د خپل د ورونو سلام مهرباني او خواهش کوم چې هغه د حکمت الله په نام کوچنی ماشوم ورک دی که هر چا ته پته لګېږي او یا یې څوک په اړه درک لري موږ ته دې مهرباني وکړي په دا نمبر دې موږ ته زنګ ووځي د اجباران اکام لسی 0-9-9-2 مره یو ځل بیا تکراروم 0-9-9-2 چا معلومات راکړي ان شاء الله موږ به ونازو په وخت ولري علامات.
السلام علیکم زه ګل احمد رحمان ولایت خبره کوم ما ګران حکاز عبد الغفار په احمد تقریبا تدویش کار کې جو ورک دی د واشیا د ولسوالۍ د سفیر رکی دی او د محمد ناظر زیری تقریبا تدویش کار کې دی چې رخصت وي دی معلومات نه سره زه خپل تقریبا شماره 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوسي محمد يلمن بلايات بنار شدراج دبول فالية سستاج سرى دادادي راجو دانكاران سرى تليك اشيام سرما يوانك سي سي دبول سزما زيري دبول اسكال فشاو فاكري كنت اسلام ميل يوان ياش مخينا دراك سوي دي لكورة غد سارة دي سرى واز مقالية دي كتش انزري ياد چاسر وصرى ينو فردال اشنرى دي مشتا معلومات راجي شبر و اتا شبر دري دري دور شفر شفر دوا يوزر بيا شميرا تكرارهم شفر و اتا شفر دريا دريا صلور شفر دوا بردار شميرا دي يادماسر علي كبوني في ياكا چاة معلوماتي دا دي باوجين ناجوغدان دي جامعي تجاراو دي فنحل سرائشي كي موسى معلومات راكي شرمي وكوركي جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم نن یې غشیدل دی د زما یو د ماما زوی چې عزت الله نمیز د محمد بالا کا زوی دی د هلمند ولایت تدریس ټول سوالی د جباغي د منده او جدد کې دی د چیر یو کال را په دی په د ورونو د ځل مڅخه د کوټ خنا برکت وي دی د دسر څوک مشکل نه لري چې چیرې د زما غوري او یا د ملګری د زما غوري نو د صدقه لمبر د زما سره اړیکه ونیسي چې په وسته او سلور نه پینځو درشته یشته میرا یو زړه تکرارم چې پروسه وتلور نه پینځو درشته یشته تخته سما.
الو السلام علیکم زه له کندهار زنګ بټوین وی ازادي کارکونکو ته په سلامونه وایم دا له سلامه دا پیغام درته پیګدم زما د زمان دی ورکتی یو د شلو کالو دی یو د پنځو کالو دی د شپږم هي اساس چې نه برکه سړي دی له کوره یی ساز مې تلرم ار مسلمان ورور ته شی معلومات یا درکې دغه نشانی دی جگ نره علاقتی د شلو کالو دی د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي دا بل کوچنی دی مومن د صاحب منه د پنځو کالو دی دا غشمارې درته وایم کار مسلمان ورور ته صاحب منه معلومات یې په دا غشماره دی زنګ راتووی چې تر اویا اووه څلوېښت پنځه څلوېښت نه پنځوس دوه شماره یاره بیا درته وایم چې تر اویا څلور اووه څلور پنځه پنځه نه دوه بل شماره دا غدا سپراویا چلور دیرس شپوگویست
سلور سوا در پینزوس ار مسلمان و روز تاسی معلوماتی پا دا غشماره دی زنگ را تویی و سلام
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلامه زه حکمت الله د هلمند ولایت نه دغه خبره کوم. زما یو ورور چې ډاکټر سپتلانه میری د حاجی شاولی زوی دی، یو هفته کېږي چې د نیمروز ولایت د لارام صالح شخصي کلینیک څخه نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې معلومات چې زموږ سره په ځاګه ټلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. د ټلیفوني شمیرې دي 0378 231 215 او بل شمیره 0 8 2 3 4. او خپل شیرینی تر لاسه کړی. والسلام او احترام.
قدرمن اوریدونکو، د همدې پیغام اوریدل سره ستاسو درن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله. خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 41.